په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې لرو، خو پیل خبرونه کوو. سرټکی په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر وړاندې کې جواز نشي موندل کېدی. په کورمه کې د مورچو ړنګولو کار ځنډول شوی دی او جنوبي کوریا تایید کړی چې اوکراین د شمالي کوریا دوه سرتیري نیولې دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موجود کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول په هر مسلمان سړي او ښځه فرض دی او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ یو خنډ ته د اسلامي شریعت پر وړاندې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوی چې د اسلام د ټولو مکاتب فکر پخواني او هم اوسني عالمان د سړیو ترڅنګ د ښځو د تعلیم پر حق متفق دي. د اسلام آباد د غونډه د سعودي عرب یوې غیر سرکاري ادارې رابطه العالمي اسلامي بدلې وه او د پاکستان په قربتوب جوړه شوې وه. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري کارکونکو، دینی عالمانو ګډون درلود. نن د غونډې پر دویمه او خیرنۍ ورځ په خبرو شوې اعلامیه کې د ځینو اسلامي ټولنو هغه رسمونو او رواجونو ته اشاره شوې چې سختدریزه خیالات او نظریات زیږوي او د اعلامیه په خبره په نتیجه کې ښځو ته سپک نظر ورڅخه د تعلیم او ښه ژوند حقونه ترړل کیږي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار شوې چې د نجونو تعلیم او د هغوی د سالمې روزنې پروګرامونه د دې لپاره مهم دي چې ټولنه له انتها پسندۍ، جرمونو او الحاد څخه وژغورل شي. په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې اسلامي هیوادونو حکومتونه باید د دینی تعلیماتو پر وړاندې د نجونو د تعلیم چارې منظم او لغوي سره د خپل اسلامي شناخت او وقدارو د پرځای ساتلو په چارو کې مرسته وکړي. په اعلامیه کې وړاندې شوی چې د بیوزله پښخړو کې د خېلو او ټولنیزو چیلنجونو سره د مخامخ نجونو د وړیا تعلیم لپاره هغوی ته باید وظایف ورکړل شي. په اسلام آباد کې د نجونو تعلیم په اړه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هېواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان واکمنو طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د هغوی هیڅ یو استازی ورته حاضر نه شو. د طالبانو حکومت دریز لري چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته ټول جایز حقونه ورکوي. افغانستان د اسلامي همکارۍ او سازمان له 50 غړو هېوادونو څخه یوازینې هغه دی چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه پکې منع دي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې لمخې د مورچو ړنګولو چارې چې ټاکل شوی وه لنن څخه پیل شي. د یوه فریق لخوا د یوې ورځې مهلت تر غوښتو وروسته ځنډېدلې دي. د صدې ملک حاجي سلیم خان اورکزي نن مشالډو ته وویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته د نه ورتلو ورته وویل. نوموړي زیاته کړه چې دواړه فریقین د مورچو په ړنګولو راضي دي، خو ګوري چې پیل له کومه ځایه وکړي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوان فرقیانه با پخفل اعتماد که خلی دا با تخیی چه کم جینه او چه ترکی سره دا بنکر چه کم دی مرشی چه کم دی دا مسمار کو
دا لا غروست دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پروس په جاری کړی او نوټیفیکیشن کې ویلی ول چې په کورمه کې د مورچو ړنګولو چارې به د جنوري پر 12 پیل شي او د فبروري تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. په کورمه کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د گاډو پر یو قافله تر برید وروسته افریقیزا نخته وشوې چې په کیسونیانو همشيګانو ته درنه مرګ جوړ لوخته. لدی باوجود چې د صوبایي حکومت په منځګړتوب دواړو خواو د جنوري پر لومړۍ نیټه د امن لوزنامه لاسلیک کړي، د کورمه لوی لارې لا هم بندې او امنیتي حالت یې ترنګل دی. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کولې دی وکړن لیدو په پیښه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالډو ته وویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي استلې دي او د پاتې دوو غو د مندلو کار روان دي. نوموړي په خپل نننیو خبرو کې د ژغورنې د عملیاتو تازه حال هم شریک کړل چې کوټې ته نږدې د سکرو د یو بل کان تر نړېدو وروسته پیل شوي دي. د ته په خبر دغه کان تر ملبې لاندې لګیرو 200 مزدورانو څخه د 1200 هغو مړي استل شوي دي. کوټې ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د کان نړېدو پیښه د جنورۍ پر 9 شوې وه. د صوبایي حکومت ویان شاهد رین پر ماغه نیټه په یو بیان کې ویلي ول چې د هغه پیښې لامل د ګیس چاودنه وه. د پاکستان د کیندونکو مرکزی اتحادیه وایي چې په 2023 کال کې په هغه واد کې د کوئلې او نورو مادرونو په کانونو کې د چاودنو په بیلابیلو پیښو کې 192 کان کیندونکي وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد جرګوایي پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه بې کوره کوي او د ولسي وګړو پر کورونو به مارټر ګولې نه وروي. دا جرګې یو مشر مولانا صالح شاه پرون مشالډو ته وویل. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوز له مشر میجر جنرال مهر عمر خان نیازی سره په سرروغه کې وکتل وغه غوښتنه یې ومنلې. تر اوسه د پاکستان پوځ او د جنوبي وستان انتظامیه په ډېره څرندې ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ویلي ول چې په بیلابیلو ځایونو کې پوځي هدفي عملیات پیل کړي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالمزیب مسید هم پرون مشالډو ته وویل چې د درې مسید په جرګه کې دی او ځینې ملګري هم شامل ول، خو په خبره چې ځایي پوځي مشر له دوی سره ملاقاته انکار وکړ. او جنوبی کوریا تایید کړي چې اوکراین د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. دا لغه یو ورځ وروسته چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتی ادارې د روسیې په کورسک سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنه کوي. سیول په یو بیان کې ویلي د اوکراین استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په پایله کې تاییدوي چې د اوکراین پوځ د جنوري پر 9 په کورسک کې د شمالي کوریا دو سرتیری نیولې دي. ولسمشر زلنسکی پرون پر ټلګرام ولیکل چې هغه دوه ژغورل شوي زخمي سرتیری کیف ته وړل شوي دي او د اوکراین خبراتی ادارې پلټنې ترې کوي. نوموړي دا غو نیول شو سرتیرو عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په زندان کې ترې اخیستل شوي دي. روسیې تیر 2040 کورسک ته د خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د شمالي کوریا 11,000 سرتیری لیږدولي ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. په اسلام آباد کې په مسلمان هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دوه ورځنۍ غونډې اعلامیه وایي تعلیم د سړي په شان پر ښځه هم فرض دی او باید دغې مخه ونه نیول شي. په کانفرنس کې د نجونو تعلیم مبارزې ملالې یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ګډون درلود. یوسفزی مشال ورته وویل چې د دوی کار د نجونو تعلیم لپاره وکالت کول دي.
دا د وکالت ایڈوکیسی پروجیکٹ سی چې د جنو د تعلیم حق ومنه ملشي او دویم ریسورسز
کوټه تنیز دی د سکرول یو نړیدلی کانا د یو لس مزدورانو مړی استل شوی دی. بلوچستان کې د مزدورانو د اتحادی ویان وای د ژغورنې عملیات تر ډیره مزدورانو خپل کړی دی.
دا خو دې تقریبا یو ولس کسان دی وکلي دوه ورونه پکې شامل دي. زیاتره ورکران دې چې ورته وایي خپل مدد ته بس پاغه لګیا او نور خو انکوایری دی کسان.
او د پیښور د تر ټولو لوی سرکاري روغتون ال ار ایچ ویان وای دوی ته د تنفسي ناروغیو زیات شمیر کسان یا ناروغان ور روان دي.
کله چې یخنی شروع شوې ده نو نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان زیات شوې دي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته د ولنی خبر پاړه چې په خبرونو کې مورید معلومات درکو. په اسلام آباد کې د جنو د تعلیم پر موضوع دوه ورځنۍ غونډه وشوه. پرون پیل شوې وه، نن اخرنۍ ورځ وه، پای ته ورسېده. اعلامیه هم خپره شوې ده. له اسلام آباد سره راشد خټک چې زموږ خبریال دی په خبرونه کې ملګری شوی دی. خټک صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو او د دغه څو شو نن په دویم ورځ په اخرنۍ ورځ کوم داسې مهم معلومات تاسو موږ سره د دغه غونډې په تړاو شریکولی شي؟
مننه باچا صاحب، نن خو غونډه پای ته ورسېده او تر ټولو مهمه خبره ده چې اعلامیه یې جاری کړه. نور خو چې دې اعلامیه خپره شوه او هغې نه وړاندې چې دا خلکو خبرې هم وکړې، په دې اړه خپل نظرونه شریک کړل. بیا د بند کوټې غونډه هم وشوه چې په هغې کې دوی خپلې سلاګانې وکړې. د هغې سلانه پس چې ده دوی اعلامیه جاری کړه او په اعلامیه کې مهم خبره دا ده
د اعلامیه نه مخکې خټک صاحب وبخه اعلامیه نه مخکې کده وینا او تراشو چې چا وینا وکړي دغه کم
وینا وي خو داسې ده چې یو نیم سل استاد راغلی او نو په هغه کې د وزیران هم د ډیرو هیوادونو د تعلیم ماهران هم او سفارتکاران هم وو. خو زمونږ د لپاره په کې دلچسپ خبره د ملالې یوسفزای و د نوبل جایزې ګټون کې، ځکه چې د هغې ټول تقریر چې ټول خو نه خو لکه وینا یې زیاتره په افغانستان باندې وه او هغې د افغانستان کې تعلیم د ښځو په زده کړو نجونو په زده کړو په بندیز باندې سختې نیوکې وکړې او ویل چې په افغانستان کې واک لرونکي طالبان ښځیناو ته د انسان په نظر نه ګوري او افغانستان د نجونو نه د ټول یو نسل نه د هغوی راتلونکي چې دی دا لوټل شوی دی او دا کانفرنس تر حقیق خپل مقصد نشي پوره کولی تر څو پر د افغان جنو د تعلیم په اړه خبرې ونه شي. هغې وویل چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې هلته د ښځو په زده کړو بندیز دی او په افغانستان کې د تېر درې نیم کالو کې له ټولو له هر افغان نجلۍ نه دا حق ترلاسه شوی دی چې هغه زده کړې وکړي. هغې په مسلمان هیوادونو مشرانو باندې او د اسلامي نړۍ په لیډرانو باندې غږ وکړ چې د دوی دې کار ته جایز ونه وایي، دا لیجیټیمیټ نه کړي، د طالبانو چې کم کار دی د دې مخالفت وکړي او دا لیجیټیمیټ نه کړي. نور خلکو هم خبرې وکړي د ښځو د تعلیم په اړه په اسلامي ټولنو کې، خپل نظرونه وړاندې کړل او ویل چې باید دغه خنډان چې دي دا لرې کړل شي او دوی ته د تعلیم زده کړې او اسانتیاوې دپاره چې دي ګامونه پورته کړل شي.
صحیح. بیا به
اعلامیه را جاری شوه، په اعلامیه کې بیا دوی داسې دي چې اعلامیه اولس دغه لري
نکات لري
مادې لري، او دا اولس مادې دي، په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې دا دوی یوه مذهبي فریضه ګڼلې ده زده کړې، چې دا په ښځو سړي د هر عمر دا توپیر نشته پکې او دا په هر چا باندې فرض دی. بل دا چې د اسلامي هیوادونو نه دوی هم غوښتنه وکړله چې د نجونو د زده کړو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې د توندلارو د نظرونو مخالفت یې وکړو، او اسلامي هیوادونو ته هم وویل چې د هغه توندلارو د نظرونو مخالفت وکړي چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ دی. بله مهمه ماده پکې دا ده چې په اعلامیه کې د بېوزلۍ او د جګړو چې کومې قربانیان نجونې دي هغوی ته د زده کړو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو ورکولو وړاندیز هم وشو.
سمه ده،
دا هم یو لویه ځای ده. او د اسلامي سازمانونو چې کوم دي په ټولو هیوادونو کې، اسلامي هیوادونو کې، هغوی هم دا غوښتنه وشوه چې د نجونو یا د خزینه او د تعلیم ته حق ورکولو لپاره په قانون سازۍ کې یا یو نظام جوړولو کې مرسته وکړي د هغوی حکومتونو.
خټک سي په اعلامیه کې داسې کم دغشتا کم جمله کم کم اشاره چې طالبان ته ګوتنې ولي وي او ډایرکټ
نه پښتا پکې ځای ته راتلم تاسو پښتنه وکړه، نو په هغه کې دا په اعلامیه کې چې واضح ټکو دا ویل شوی دی چې هغه ټول خلک او ادارې، هغه ټول خلک او ادارې چې د دې اسلامي اصولو یعنی د خزو د زده کړو مخالفت کوي دا د اسلام د دایره نه خارج دی. دا ډیر د دوی په دغه باندې لوړ غږ دی او ډیر مهم دغه دی تورې دی، په دې کې ځکه چې دا اسلامي علمان هم راغونډو او د نورو هیوادونو کم تعلیم ماهران چې هم دوی په شریکه باندې دا خبره کړې ده چې کم خلک چې د اسلام د دین اصول مخالفت کوي چې ښځې چې دې زده کړې کولی شي یا زده کړې د ښځو حق دی، نو هغه د اسلام د دایره نه خارج دی، یعنی د اسلام نه خارج وګڼل. او بیا د اسلامي علماو ته هم وینا وکړه چې تاسو د جمعې په خطبو کې او په سرمنو کې او په تقریرونو کې په واضح ټکو د اسلام د بدنامولو او د ښځو د حقوقو نه سرغړونې په ضد غږ پورته کړئ.
سمه ده،
دا پکې ډېر مهم ټکی وو په دې اعلامیه کې.
ښه، او کانفرنس غونډه بس نن پای ته ورسیده او ملمانه به وزي؟
او کانفرنس ملمانه به وزي، خو دا چې د مخامنه بندوبست ورته شوی دی په سرینا هوټل کې مخامنه به، بیا کې دې شګه نه پسته موسیقي یو پروګرام هم وشي. او د دې خو تاسو څنګه چې اول مو ویل په خپل خبرونه کې چې د دې تابعیا چې دا د غیر دولتي سازمان چې په مکه کې دفتر دی رابطه عالم اسلامي یا مسلم ورلد لیگ لخوا شوی و، پاکستاني صرف قربتوب کو او دا دغوی په تجویز شوی او دغه چې کم مشر دی محمد بن عبدالکریم الیسا دغه په باندېز باندې شوی و دا، او دغه کې د اسلامي همکارو سازمان چې کم دی او آی سی چې موږ ورته وایو دغه مشر هم حسین ابراهیم طه هم راغلی و.
سمد،
دا پکې مهم کسانو.
سمد سمد، ډیره مننه راشد خټکو له اسلام آباد زموږ خبريال دغه تشه د جنو د اسلامي ټولنو کې یا هیوادونو کې جنو د تعلیم پر موضوع کوم دور ځنې غونډه وشوه، په پای کې وی اعلامیې خبره شوه. تاسو د اعلامیې مهم ټکی دی وویل، او اوس په راشو چې په دغه غونډه کې د تعلیم چې کوم مبارزه ده د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای هغه هم ګډون درلود، هغه وینا هم وکړه. دا هغه لپلار زیاودین یوسفزی سره چې هغه په دغه غونډه کې موجود وو، زمونږ همکار طاهر خان مرکه کړی دا او په سر کې لغه پختلی چې دوی به یو فند هم جوړ کړی چې ملاله فند ورته وی او دوی لاغ لارې په نړۍ کې د نړۍ په کچ د تعلیم لپاره کار کوي، د نجونو تعلیم لپاره. نو لزیاودین یوسف سره د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې ملاله فند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې دا مهال په کار دغه فند بوخته
کور مونږ خو د جنو د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کمزې کې چې د جنکو د تعلیم شرح د سکولونو نه بهر شرح زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل ملیون جنکې چې دي د سکولونو نه محروم دي، په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دي. بیا په دې 38 میلیونو کې 42 میلیونه پاکستانی دي، د دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کو نه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرق کم کې زیات ده، تعلیم کم ځای کم ده،
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوې شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دي دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې ستو ما طالب علمان نشتا یا که طالب علمان شته نو سازان نشتا. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په 200 بوګي سګړی
دارا تلګو یو خوبه ډیر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې، د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستی وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه طالب منی لګولې وي او هغه ته ملال فند نور هم فاندینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غنې چې 15 ملیونه ډالر چې دا موږ خرج کړی دي، پاکستان کې هم څه پروژس کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت اډوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو یو سل شل میلیونه ماشومان ته سکولونه نه شو جوړول، مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو. یو رائټس یرا چې د جنو د تعلیم رائټ ریکګنایز
حق
اومن حق اومن نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکي. افغانستان بم له خبرو، افغانستان کې ستاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2018 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کاو، تقریبا 3 میلیونه ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرج کړی دي. طالبانو وخت کې بیا دا وشو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فاند ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېښودو، نو دا غي په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا غي بهر وشتل او دا غي نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فند کړی دی. او اوس هم مونږه آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټنه دی پکار، خو بیا هم په ځغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا غي سپورټ مونږه
کوي. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشوته. او بیا تاسو ته پد چې اوس اوسې ماشومان جنکه چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وی کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی. تاسو به دې بار کې سره
ای زمنګ دلته دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارټایډ نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دی دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارټایډ نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خو ته حکومت ورکړي دي هغه خو چې دا غي امیر
هغه خو هر څه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. مسلمان نړۍ شي کوم دا هغه په افغانستان کې چې سکیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری ده ورسره او یا اپولوجیټک شورته وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خداسي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته
زماده کاری او موقع کاری
دا موقع ماته ځکه کاری چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارټایډ نظام په نوم من یاد کړی دی، او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، دا ته محلي دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ مو کی او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې دغه مستقبل هم خوندي دي شي د افغانانو لپاره.
ډیر مننه.
د نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزای پلار ضیا الدین یوسفزای او چې د اولوري په اسلام آباد کې چې کومه دورځنه غونډه وه د نجونو د تعلیم په اړه نن پای ته ورسېده، یو اعلامیه هم خپره شوه د هغې په پای کې. د دې سره بیا په اسلام آباد کې په تالار کې د غونډې په ځای کې طاهر خان چې زموږ خبریال دی هغه ورسره دا مرکه کړې وه.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهیرو.
د بلوچستان مرکز کوټه ته نږدې د سنجیدی سیمې د سکرو د یو پریوتلي یا نړیدلي کان له 12 مزدورانو څخه د 11 غو مړي ایستل شوي دي، او د یو هغه د موندلو چارې لا هم روانې دي. د پیښه د جنورۍ پر 9 شوه د بلوچستان حکومت ویلي وو چې په کان کې ګیس جمع شوی چې لامل یې چودنه شو د سکرو د قانون د مزدورانو اتحادی بیا شکایت کړی چې د قانون د مالکانو د اړوند حکومتي دارو د غفلت له وجې د قانون د نړیدو پیښې او پکې د کانکندونکو مرګ ژوبله رامنځته کیږي. بلخوا د هرنایی په خوست کې بیا نن سهار د سکرو یا کولې یو کان نړیدلی چې تر لاندې شوي د یوه مزدور مړې پکې تر اوسه استل شوی دی. تفصیل به د ایوب ترین په رپورټ کې واورو.
په کوټه کې د کویلې د قانون د ادارې چیف انسپکټر ماین عبدالغنی شوانی د جنوري په 12مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 10 بجې مرسته کوونکو په یاد کان کې 4000 لاندې د وو کان کیندونکو مړې مندلې وو څوک چې اوس راستلې دي او د یو پات کان کیندونکو د مندلې کار لا روان دي.
11 مړې
راستلې دي او یو پات دی دغه د راستلو کار لا اوسم روان دی. سار 6 بجې د وو کسانو مړی په یو ځای کې مندلی وو خو پر ایستلو کې مرسته کوونکو څه وخت اخیستی دی او د ورځې 10 بجو ته دا کار تر سره کړی ځکه چې وو کسانو او د هر کس پر ایستلو کې نیمه یا یوه ګنټه وخت لګیدلی دی. د نوموړي په خبره چې په پیښه کې د لاندې سوي وروستي کان کیندونکي د ژوندي پاتې کېدو امکان ډېر لږ شوی دی خو دوی به خپل عملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې وروستی کان کیندونکي نوي راستلی. بلخوا د پاکستان د مزدورانو د اتحادیې پاکستان لیبر فیډریشن بلوچستان سکتر پیر محمد کاکړ ویلي دي چې په پیښه کې په مړو کې دوه ورونه هم شامل وو.
پدای کی د بدقسمتی خبر ده دا چې دوه ورونه شامل دي دا خو دې تقریبا یو لس کسان دی وکړي دوه ورونه به شامل دي دا ګردو غره افسوس خبر ده دا یو بل بیا بلوسه لګت استعمال نه هغه غریب بیا قصد اختر بعد وادو وادو د خرص ته برابرو لپاره مایستور شو سو یو کار کوي غریب په فاتس او بل ریسکیو د پی ډی ایم ولا چې یو هغه اکسلیټر چې دی دا راوستل مین خله چې واغه خلاص کړي بس پی ډی ایم دغه نه کار کړی نور ریسکیو ټیم لګیا و خپل کار کوي زیاتره ورکران چې دی اپنی مدد تھا بس پاگل لگیا فی الحال کا روانہ نور خنو انکوائری دے کسا دا ابھی اور اس قتل کیش
دا ڈول دا پاکستان دا کوئلے دا مزدوران دا اتحادی یا پاکستان سنٹرل مائنز فیڈریشن مرکزی سکتر سلطان لالا وائی چھ دا کانو دا مالکانو دا لاپروائی او دا حکومت دا غفلت لوجی دا ڈول زیادہ را پیشی را مزد کیجی
اور سارا دا غا عمل چھ روان دی دا روان وو روان دی او روان بئی پدی چھ نہ مائنز اونر پخپل خپل کمپنی ته ګوري او نه مایز انسپکټر چې کوم ذمہ داریاں دي هغه پرکې هغه ذمہ داریاں نه پرکې او مایز مالکان هم خپل کار نه کوي ټیکدار جوړی سر او مایز سردار پدې چلی او چپدې چلی هغه خلګو نه د مایز د شورج سره دلچسپی ده او نه د ورکر د شورج سره دلچسپی ده د هغه دلچسپی ده دې سره د زیات سي زیات کویلر راوځي کپه بارود راوځي کپه هر طریقه راوځي نه مایز سم جوړی او نه د ورکر د ژوند خیال ساتي.
نو موږ غوښتنه وکړه چې نه هواج دي د دې پیش پلټنه وسی بلکې په دې پیش کې د غفلت څخه کار اخیستونکو کسانو ته د سزا ورکول سي. بل په لوته د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادې لخوا دا تورونه په کلک سره رد شوی دي او ویل دي چې وکوټ ته چیرمه د کویلې په زیاتره کانو کې دا ستونزه شته که د وی ونې لپاره هم یو کان بند سي نو هلته بیا ګیسره پیدا کیږي. په دې اړه د آل پاکستان مین اونرز اسوسیشن مرکزی سکتر فتح شاہ راته وویل چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هلته د کان کیندونکو د حفاظت لپاره ډیر زیات انتظامات په پام کې نیول شوي دي.
دا ایریا چې دا تر ډیګاری پورې دا ماینونه دا د کویلې ګیس سیسټم دی که هغه لري یو وجه دا ده دویم دغه دا دی چې په هغه کې کله کله خلاص دا چې دا د ماین کې چې کله هم تر کور دغه څه مسله دا ده نه چې په هفته بند شي یا دوه هفته بند شي کله په پټه د لاین آرډر دا یو ایشو یاد درکه همیشه چې دا رنګ انسیډنت وشي چې هفته ماین بند شي هفته بعد چې هغه خلاصیږي هغه کې دا پرابلم زو سره تړلې او په هغه کې بیا د ماین کمپنۍ د چې دا ګرد سیستم لري خو لیکن دا سیستم کې کله کله دا و چې وزارت دا واقعیا چې څه ده دا بالکل د لیبر د لاپرواهۍ څه څه ده.
یاد مې چې د جنوري په 9مه نیټه د سنجیدی په سیمه کې د چارواکو په خبره د ګیس له امله د کویلې په یو کان کې چاودنه شوې وه او په نتیجه کې ټوله کان نړېدلې وو. او خله بند سوی و ورسته د کویلې مزدورانو او د پی ډی ایم کارکونکو هلته د مرستو کار پیل کړی و او په لومړني ځلی د جنوري په لسمه نیټه د څلورو کان کیندونکو مړي راستلی وو او د دوو ورځو وروسته نن نور د وو کان کیندونکو مړي راستلی دي. خو د چیف انسپکټر مین عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په لاندې سوو کان کیندونکو کې د یوولس کسانو تړاو د خیبر پښتونخوا د سوات شانګلې سره دی، هغه زیاته کړه چې د پوسټ مارټم یا طبیعي کتنې وروسته راستل شوي مړي د امبولانس د لارې و خپلې اباګنۍ سیمو ته روان کړي دي.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
په کورمه کې مورچو بنکرو د مورچو بنکرو لنګولو کار ځنډیدلې ده. دا تر هغه وروسته چې یو فریق د دې عمل کولو لپاره وخت وغوښت. د خیبر پښتونخوا حکومت پرون یعنی د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کې ویلي وو چې د جنوري له 12مې یعنی له نن څخه به د مورچو د لنګولو کار پیل شي. په کورمه کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې پکې مضبوطې او کنکریټي بنکرې جوړې دي. په کواډ کې د جنوري پر لومړۍ نیټه شوي د سولې تړون پر وخت شیعه او سنی مشرانو د جنگ په غرض د جوړو د مورچو د لړنګولو پر خبره هغوی سلا شوي ول. تاریخ اورګزه معلومات راکوي.
په کورما کې د امن لوزنامې لمخې پر مورچو او بنکرو پیلدونکې د ډنګیدلو کار تر هغه ځنډیدلې چې د یو فریق لخوا مهلت وغوښتل شو. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال رډیو ته د اتوار پر ورځ ویلي حکومت پر 12 جنوري راغوختي ول چې د مرچو ډنګیدلو پر معاملہ مشوره وکړي، خو بیا ورسته منع کړل چې تاسو مرزي. اورګزی زیاتوي ممکن ده چې په یو دوه ورځو کې د مرچو ډنګولو خبره سرته د رسول لپاره به دواړه فریقین د حکومت سره بلابل ملاقاتونه کوي چې پکې ورته یو لای عمل به جوړول شي.
نو پروګرام هم دا دی چې هغه پلا او دی پلا دا اردوان فرقین و پر خپل اعتماد کې خلی دا به ورته ښیي چې کوم ځای نه او څه طریقې سره د بنکر څه کوم دي مرشي څه کوم دي دا مسمار کو او څه طریقه ورته وکړو.
د خیبر پختونخوا حکومت د خالی پر ورځ یو نوټیفیکیشن کړي چې په هغه کې د مورچه ډنګولو عمل لا 12 جنوري تر فروری اولنی نیټه پورې سرته د رسولو ویلی شوی. دا نوټیفیکیشن تر هغه شوه چې په کوهارد کې د جنوري پر اولنی نیټه د شیا سنی مشرانو ترمن د مورچې ډنګولو ترڅنګ په 44 نقطو اتفاق ترتلو پس د امن موعده شوه. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغا ایران علی وای دوی د مورچې پړنګولو راضی دي، خو زوري دادا چې حکومت اول لاره خلاص کړی،
بلکې دی باندې مرضی او مو غمند د سخت مشرانو کړي دي. بس مو مشر حکومت خبره وکي مغای موټوله دی قوم خبرې خوغنه مخ کې الګ د سسترګي غړول حکومت په کور دي چې مو نور کوم مسایل په کور دادې څه فرست پرایورټی کې مو ته هغه مغا حل کی نه څه دی بنکر ډیمولیش.
کڅو هم د سیمې شیاس نیمه شران مرچې پر ډنګولو رضامند دي، خو د هغوی ترمنځ پر دغه کړکېشته چې پیلې لکم ځای واخلي او بل د بلشخیلو او خور کلی پر سیمو د زیارت او جماعت په نامه جوړې شوې مرچې لړنګولو دواړه فریقین ډډه کوي. د سیمې پر حالاتو پوه نبی جان اورګزی مشال رډیو ته پر 12 جنوري ویلي که حکومت هغلته موجود ټولې مرچې پر ډنګولو کې کامیابی حاصل کړله نو سیمه د امن په لور ورتلې شي.
کزه ته دا وایم چې دا بنکرز نه دي، دا وړو وړو کورونه دي، پدې کې هر قسم ته سہولتونه وي، پدې کې کچن شته دي، پدې کې اسلحه محفوظ وي، پدې کې خال محفوظ وي. نو دا ډیره د خوشاین خبره ده که حکومت چیرې په نیکنیتی باندې وغوړي دا سمره هم بنکرز دي کاغه په روډ سایډ مرچو باندې دي او په غرونو کې مرچو باندې دي دا ختم کړي.
په کورما کې یوش میرزا یونه دا سیده چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مرچو ترڅنګ مضبوطي او کنکریټي بنکرې موجودیت لري. د 2013 کال پر 14 اگست شیاسونی مشرانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمرولو فیصله کړي، خو هغه بیا عملی نشولا. تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال ریډیو دا اوردونکو په پیښور کې د ماخام شپږنیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به درته ووایم. په اسلام آباد کې په اسلامي هیوادونو کې د نجونو د زده کړو پر موضوع د دورځنی کانفرنس په اعلامیه کې ویل شوی چې د علم ترلاسه کول پر هر مسلمان سړی او ښځه فرض دي، او دا چې د هغې پر وړاندې هیڅ سوا خنډ ته د اسلامي شریعت په رڼا کې جواز نشي موندل کېدی. په دې تړاو د اسلام آباد د اوبخیدا غونډه د سعودي عرب یو سرکاري غیر سرکاري ادارې رابطه عالمی اسلامي بدلې و پاکستاني قربو. په غونډه کې د ګڼو هیوادونو وزیرانو، مدني فعالانو، د بشري حقوقو کارکوونکو او دیني عالمانو ګډون درلود. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دا غونډه په داسې وخت کې دایر شوی و چې د افغانستان واکمنو طالبانو په هغه هیواد کې د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار بندیز ته دوام ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د امن لوزنامې له مخې د مورچو ډنګولو چارې چې ټاکل شوې ول نن څخه پیل شي. د یو فریق لخوا د یوې ورځې مولت تر غوښتو وروسته ځنډېدلی دی. د صدی ملک حاجي سلیم خان روزي نن مشالو ته ویل چې حکومت هم نن پر هغه مسله د خبرو لپاره غوښتي ول، خو وروسته یې د نه ورتلو ورته وویل. دا لغه وروسته چې د خیبر پښتونخوا حکومت د خالی پر ورځ په جاري کړي او نوټیفیکیشن کې ویلي ول چې په کورمه کې د مورچو ډنګولو چارې به د جنوري په 12 پیل شي او د فبروري تر لایټي پورې بدوام وکړي. د بلوچستان د هرنای په خوست کې نن سهار د کویلې دی وکان نړیدو په پیخه کې شپږ مزدوران لاندې شوي دي. د پاکستان یونایټډ ورکرز فیډریشن عمومي سیکرټري محمد کاکړ مشالو ته ویل چې د سیمې ځایي اوسیدونکو ژغورونکو لکان څخه څلور مزدوران ژوندي ستري دي او د پاتې دوه هغو د منډلو کار روان دی. د جنوبی وزستان درې مسجد جرګوای پوز ورته ډاډ ورکړی چې په سیمو کې به عملیات نه کوي، خلک به نه به کور کوي، د ولسی وګړو پر کورونو به ماټر ګولې نه وروي. دا غي جرګي او مشر مولانا صالح شاه پرون مشالو ته ویل چې په جنوبی وزستان کې د پاکستانی پوز له ځای مشر سره په سروغه کې قتلې او غي غختنې مندل دي. بل خو د پښتون غورنې غورزنګ او مخکخ عالم زيب مسجد بیا مشالو ته ویل چې د درې مسجد په جرګه کې دی او ځینی ملګری هم شامل ول، خو په خبره چې ځای پوزي مشر له دوی سره ملاقات انکار وکړ. او جنوبی کوریا ته اچکړي چې اوکران د شمالي کوریا د سرتیر نیولې دي. دا لاغه یو ورځ وروسته ده چې د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل امنیتي ادارې د روسیې په کورس سیمه کې له دوه نیول شو سرتیرو څخه پوښتنه کوي. مشال ریډیو لاند خبرونو سپه بلې موضوع تراشو. د درې مسجد جرګې مشرانو په سرروغه کې لپوزی چارواکو سره مذاکرات کړي دي. د هغه جرګي مشرانو مشال ډو ته ویلي چې په جنوبی وزستان کې میشت پاکستانی پوزی افسرانو ورسره وعده کړي چې نه به د مسجد په سیمه کې عملیات کوي او نه به هم خلک به کور کیږي. تر اوسه ځایي چارواکو او پوز د درې مسجد جرګي د مشرانو د څرګندونو په اړه خپل رسمي دریځ نه دی په ډاګه کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو د هفته په ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سراروغه سیمه کې د ضلع پوز مشر سره یې ملاقات کړی دی او د پوز مشر مشرانو ته په ضلع کې پوځي عملیات نه کولې باور ورکړی دی. د درې مسجد جرګې مشر مولانا صالح شاه د ضلع پوز مشر میجر جنرل مهر عمر خان نیازی سره د شوی جرګې حل په دارنګ بیانوي.
اینجا مطالبه وی ده کوم مزد جنرال سره مذاکره وکړه. په پنځه مطالبه کښې اول مطالبه د مزدا وه چې ته بلاتا مسجد په علاقه کښې آپریشن چې کوم دی ټارګیټ آپریشن ه دغسې آپریشن ه ده نه کوې سره یې ابودې طرف ته ګولې مولې نه رسولې. دومه خبره دا وشوله د ماکین خل چې کوم دی اصلی د کلي خالي کړي هغه خلکو واپس کوې خپل زوی ته دار سره ومنله. درېمه دا چې دا مش په خلک موندې فایارینه کټ کړي دي څلور کسه چې کوم وي هغه یې فایارینه وي عالمزیب وو مشاد فیصل وو رحمت شاه وو دا فایارینو نر موندې کټ کېږي غلط دی فایار چې په چا کټ شوي دي دا د واپس څلورمه دا چې جنګلات دي موږ د جنګلات کټایي اوسول دو بند چې کومې مطالبې موږ وکړلې هغه مطالبې حکومت کې موږ سره ومنلې.
خو د درې مسجد په جرګې کښې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی عالمزیب مسجد ویایي چې پوځ د مسجد مشرانو سره دوی ته د خپل جرنیل سره د ملاقات اجازت نه دی ورکړی.
بیا پریکړه کوله خو په دغه ټیم شه دا پته ولګېدله چې جی سي راوند دی سره روغته وه چې دا کومه جرګه دغه مسجدو جوړه کړې ده دغې سره ملاقات کوي. د پاشه د میج شان وینا هوی بیا وتا بجرګا شدا فیصله سره وشول چې چلو سعید چې دې مش سره خبره کول غوړي میډه ما خبره تورتی می چې دا سره فاینل شولا نو پاره پات نن میډه شه رغللی نو پګټ باندې بیا میډه ودرولی چې نه د تو سینا مینا یعنی د مو د رحمت شاه او د شفیصل غازی او د جمال ملیار د مینا چې دې دادر وصل شوی دی دغه ته اجازه نشته چې دا جرګا شکشینی نو میډه بیا مقصد سره واپس کړل ځنه چې شاید دې نه غوړي وتا دا خبره یو موقف د کوم شیر دی چې هغه موقف دې پر پته ار بدل نه غوړي نو دغه دا واچا کدل شي بل خو واجه مشته په هیڅ نظر نه رغل الله بیرل بیا دې دغه واچ نه مشار واپس ولي
د پاکستانی فوج له طرفه په سره روغه سیمه کې شه د درې ماسی د جرګې مشرونه سره د شوی خبرو په راکشل یا تردا وخت پورې سهم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی موبجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی موبجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
لغه وروسته چې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فرمان په کورمه کې د خراب امنیت لپاره پر حکومتي او رسمي ادارو نیوکه وکړه د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوی د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د نوموړي کور ته ورغلو ورسره د کورمه په اړه خبري وکړي د پداسې حال کې چې په کورمه کې د سولې تړون لاسلیک کېدو باوجود وضع خراب ده او مرکزی لارې تړلې پرتې دي تفصیل د شاهین بونيري پر رپورت کې
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د وی خبر پانې تر مخه د ملاقات پر مهال وفاقي وزیر ویل چې د سولې لپاره د ټولو خکېلو اړخونو باور تر لاسه کړل شوی وو خو زنو عناصرو په قصدي ډول د کورم مسله غلط وړاندې کړه په دغه اړه بیګا مشالیډو سره په خبرو کې د سیمهیزو چارو یو شنن کې شاهد کاظمی وویل چې د جمعیت العلماء اسلام مشر د کورم لپاره د مذهبي او سیاسي مشرانو د وی جرګې خبره کړې ده او کچره مولانا غواړي نو د کورم د ستونزې په حواري کې یو غټور کردار لوبول شي
خبره هم دا غره چې د مولانا صاحب په دی حلقې کې سیاست هم ده په کورمنه د جی آی ایف یو ایم پی هم منتخب شوی ده په لوور کورم کې او دا غره علاقې چې په لته کې متواتر لته کې کنویانو باندې ټیکونه شوې دي او دلته کې ټول نزیات مسله روانه ده په دی علاقې کې ولې چې د کورمې کوم بنیادی ولاره ده د ټل پړچینار روډ هغه په لوور کورم په دی علاقې باندې تیریږي چې کومې کنسټیټنسي حلقې کې د مولانا صاحب او ووټرز اور سپورټرز موجود دي نو مولانا صاحب پدې کې ډېر رول پلی کولای شي
دا په داسې حال کې دا چې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري پښپګما په پیښور کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومتي او ریاستي ادارې په هیواد کې فرقیزه جګړو ته لمن وهي نو موري زیاته کړه چې په کورم کې اصل اختلاف د زمکو د ملکیت په سر دی ځکه چې کدا فرقیزه جګړه وي نو بیا په کار دا چې په کوهات او هنګو کې هم شیا او سنی ډلې د یو بل سره په جګړه وي خو د کورمینا خبريال او شنون کې نبی جان اورګزی وای چې د مولانا صاحب خبره سم ده خو اوس په کورم کې وضع بدل شوې ده او خبره مسلکی اختلاف ته رسیدلې ده
د کال 2023 22 نومبر پورې زما خپل خیال دا چې دا قبایلی جګړه وا دا پسمکو باندې جګړه وا خو کله چې په 22 نومبر 2024 باندې په بګن باندې اٹیک وشو د یو کنوای ټارګټ کول په بدل کې نو زما په خیال اغنه پس حالات بدل شوی دي نفرتونه سیوا شوی دي دا جنگ چې کم دی اوس ډیریک مسلکی جنگ ته وړیدلې ده فرقواریت شکل اختیار کړی دی بالکل پدې کې کا صوبائی حکومت او کا کمشنر کوارډ ډیویژن او کا اسټابلیشمنت زموږ کوم ادارې دي دا بالکل نه مخلصي دي نه وختل چې دا جنگ دی ختم شي
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې په کورم کې د سولې لپاره د حکومتي جرګې په مرسته تړون لاسلیک شوی خو لا عملی شوی نه دی په پیښور کې خبريال او شنون کې رفعت الله او رغزی وای چې د سولې لپاره روانه هلې ځلې پر خپل ځای خو کچري حکومت او غواړي نو دا ستونزه په یو څو ورځو کې هوارول شي نو موړي وای ریاستي ادارې د کورمې د شخړې په سولېز هواري کې پاتې راغلي دي
دا ډیر اوږده کیسه ده. خو دا درو میشتنو به مونږ والو چې کله کنج لیزیو کې الته چې هغه پہله بریج شه او قافلې باندې کنه هغه پہلا واقع شو بیا په 21 نومبر باندې چې د بغن سره چکم په قافلې حمله شو سالوی خپل زیات کسان پکې مړ شو او بیا بغن بازار وسیزو په دا درې واقعاتو کې مونږ ته چرتم چې دې نه حکومت ښکار شو نه سیکورټی فورسز ښکار شو کنجلی زیو واقع چې شوی و نو مطلب حکومت هغه ټیم چرته و لکه ولی مطلب هغه نه پس دا دوه واقع چې کیدو دی په منځ کې لکه ایس جرګه ونه شو د کسان چې کم مطلب لکه پہلا واقع ولا چې هغه ونه نیول شو روډ سیفټی ونه شو نو لکه حکومت خو ډیره بغوري دی کنه
د یادونه وردا چې په کورم کې د تشدد پورستی او پیخو کې لیو نیم سل زیات کسان وجل شوی او نور ګنش میر ټپیان دی د لارو ترل کېدو له کبله په بره کورم کې خلک د دوایانو او خوراکي موادو د کمی سره مخ دي او په کوزه کورم کې خلک په بغن په بریت کې د اوړېدلي ځاني او مالی تاوانونو د پوره کولو غوښتنه کوي.
دا مشال رادیو ده.
په خبرو پخوا کې د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د بجلی او ګیس د زیاتو نرخونو او د افغانستان سره په تجارتي لارو د محدودیتونو له وجې د پښتونخوا صنعتي پرمختګ اغیزمن شوی دی او سرمایکار په هغه صوبه کې کارخانو لګولو ته زړه نه کوي. خو د صنعتکارانو او سوداګرو خونه وایي صوبایي حکومت په نوي صنعتي زونونو کې کارخانهدارو ته سم سهولتونه نه دي برابر کړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي د بجلی او ګیس د زیاتو شویو نرخونو په وجه په پختونخوا صوبه کې صنعتي پرمختګ د ځنډ ښکار شوی دی. په دغه اړه د صنعتونو د محکمې لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د جنوري په 10مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی د تیر شوی صوبایي حکومت په دور کې دوی په پښتونخوا صوبه کې نه نوي صنعتي زونونه پرانستلي وو او په پښتونخوا صوبه کې نوي صنعتونه لګیدل پیل شوی وو. خو چې موجوده وفاقي حکومت د بجلی او ګیس نرخونه زیات کړل نو دې سره په پښتونخوا صوبه کې کارخانهدار د سختو مالی مشکلاتو سره مخ شو او اوس سرمایه‌کار په پښتونخوا کې پانګونې ته زړه نه کوي.
چې اوس دا شپږ میاشتې پس چې کوم زمونږ ملکی آزاد شمار راغل نو زمونږ اکنامک گروتھ چې دی هغه 0.09 دی. زمونږ چې کوم انډسٹریل گروتھ دی پاکستان هغه په ماینس کې دی، ماینس نیگیټیو دی. نو په داسې حالاتو کې چې 50 روپۍ نه والی تر 85 روپۍ پورې د بجلی یونټ وي نو پدې کې به صنعتي پرمختیا څنګه کیږي؟ د سره مونږ سره ممن د اکنامک زونونو ممن چې دینو هغه لکه تقریبا 30-35-40 یونټ هغه کې جوړې شوې او کنسټرکشن کې دي. خو بیا مغه د انرژي کرایسس کې غم دي.
د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې یو بل ستونزه هم په ګوته کړه او هغه دا چې د پښتونخوا د کارخانهدارو د تجارت او ګټي زیات انحصار د افغانستان او منځنی اسیا سره په تجارت باندې دی او په تورخم او نورو تجارتي لارو د محدودیتونو په وجه هم په پښتونخوا کې کارخانهدار په صنعتي زونونو کې پانګونې ته ناراضي.
دوی مدار چې د افغانستان کم زمونږ ګیټ ویز دي نو هغه بند ډیر او کولاو لګوي نو هغه ما فیفاک من سره یو زیاتې کوي چې د افغانستان او سنټرل ایشیا بندای په مونږ باندې بلخوا د بجلی هغه لوډ شیډنګ فورس لوډ شیډنګ دا خبر دی.
خیبر پختونخوا صوبه کې په تیر صوبایي حکومت کې په جلوزو، مومندو، نوخار، رشکۍ، ډیرای اسماعیل خان، چترال، هتار، بنو او غازی کې نه نوي صنعتي زونونه جوړ شوي وو چې پکې 364 نوي صنعتونه هم پرانستل شوي وو. خود صنعتکارانو او سوداګرو خونه سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز دریز لري چې صوبایي حکومت هم په پښتونخوا کې د صنعتونو او سوداګرۍ د پرمختګ لپاره سہولتونه نه دي برابر کړي او نه له وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې د اضافي ګیس او بجلی د وسایلو حقونه ترلاسه کړي دي. په دغه اړه د صنعتکارانو او سوداګرو د خونی مشر پزن مخیم خان د جنوري په لسمه مشال ریډیو ته وویل چې په زړو صنعتي یونټونو کې د شپږو سو نه زیاتې کارخانې د بیلابیلو وجوهاتو په وجه بندې شوې وې او په نوي صنعتي زونونو کې هم د بجلی او ګیس سم سهولتونه نه دي برابر کړي شوي.
خبره دا ده حکومت په خپله دا اسکیوز پیش کوي نو دا بالکل غلطه ده. حکومت خلکو ته خلکو سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره ملاو شي، اسٹیک ہولڈر سره خبرې وکي اور دا پرابلم حکومت سالو کولی شي. یا کوم نور خبره تری دي دا ور سره کولی شي. تش خالی بجلی خو یو پرابلم نه دی په کی پی کی کې. کی پی کی کې د امن امان ډیر لوی پرابلم دی. کی پی کی کې سوګستا आवाज اوریدو ولا نشته دی. په پنجاب کې لاړ شه ته بزنس پن له تکلیف ورکا، هغه وخت هغه افسر یا کلرک سوم وی هغه بدل کړی وی او نوکرانو کار کې بزنس پن سره چیر چار بنه کوي دوپره ٹھیک ہے جی. اور دلتا بزنس مین تھا دی گنی نا، جبکہ بزنس مین خدا حکومت کولیجن پارٹنر بھی بولے کہ حکومت خود عمر جاپ اپرچونٹی نشی ور کولے سمر جاپ اپرچونٹی دا اکنامک زون وغیرہ ٹوٹ جوڑ وے نو لکونا زرکونا سونا کسان با جان جاپ وے. لیکن دا پرابلم گورنمنٹ حل کولی شی کے پی گورنمنٹ. لیکن کے پی گورنمنٹ زنب ہوئے گا ماں کہ ولے دمرا دا سست روائے کردار ادا کی دا خو اگریسیولی کار کول بکارو.
خو صوبائی حکومت وای حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د تنظیم لاندې د روانو منصوبونو په ارزانه بیا صنعتي زونونو ته د بجلی او ګیس سہولتونه برابر کړي او د دې لپاره یې د بجلی د سپلای د نظام په جوړولو کار هم پیل کړی دی.
دا مشال رادیو دا.
د پاکستان حکومتي شمیرې وایي په خیبر پختونخوا کې تیر کال تر 2.5 لک زیات کسان د سا سینې او مرۍ ناروغیو په هغه وخت شوي ول چې پکې اوس کال په کال زیاتوالی راځي. د دوی په خبره سره کال د یخنۍ له زیاتېدو سره ګڼ کسان ناروغ شوي دي. د پېښور له ریډینګ روغتون چې دا تر ټولو دغه ښار تر ټولو لوی روغتون دی، د هغوی ویان وایي چې دوی د علاج لپاره زیات انتظامات کړي خو د ناروغانو شمیر بیخي ډیر دی. شبیر احمد جان رپورٹ را کوي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې کال 2023 کې شوخه 3.5 لک او کال 2023 کې سباندې 2.5 لک کسان د سا مرۍ سینې او زکام ناروغو اغېزمن کړي دي. طبي پوهان وایي د زیات یخنۍ او بیا د باران په وخت نه کېدو له وجې د ناروغۍ له وجې د اغېزمنو کسانو شمیر اوس هم په زیاتېدو دی. پېښور لیډرینګ روغتون کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر کامران رفیع وایي چې دا موجوده کم وایرل انفیکشن یا د وایرس نه لګېدو دون کې ناروغي راغلي ده. نو تر دې دمه سړنې او مریضانو کتنه چې دوی څومره کړې ده نو دا ښایي چې دا یو سو وایرس مجبوع ده، ځکه مریض ښه کېدو کې هم لږ وخت اخلي.
دا نوی وایرس په باره کې چې کوم ډیبیټ روان دی، دا چې زمونږ عام کوم موږ ته کوم زکام کیږي دا غي چې کومه فیملی دا وایرس فیملی دا غي سره تعلق لري او سیمپټمز هم بالکل هغه دي. خدای چې په بازو خلکو کې سپیشلی ماشومانو کې دا لږ خطرناک شکل اختیار کی چې بیا انسان ته سا اخیستلو کې مسئله ای. نو صدا سے ڈیڈلی شی نه ده چې دا دینه مطلب خلق ویریږي چې دا یو بالکل او دا دی علاج هم صدا سے خاص علاج نشته. د پخپل هغه خپل ټایم چې هفته دوا هغه تیر شي نه پس دغه ختم شي پخپل نو علاج هم دغه دی چې انسان او بپ کې ډیر ریسکی او ور سره پیراسیټامول پیناډول مطلب یوز کوي نور سو انټي بایوټیک اخیستلو ضرورت هم نه.
د صبح زیاتره روختنونو کې په غټه شمیره کې د یخنۍ شروع کې دوه ورځې تیر دوه میاشتو کې دسا توخی او زکام ډیر ناروغ لیدل کیږي. د صوبې د ټوله لوی روغتون لیډ ریډینګ چې د ټوله صوبې نه ورته خلک درملنه لراځي د دې ویان محمد سموي چې تیر دوه میاشتو کې د توخی سینې او زکام ناروغو شمیر زیات شوی دی او دغه ناروغو اغیزمن کسان پر روغتون کې په داخلو هم رشته او هم په پی ډی روزانه دربلې او قتلن لپاره راتلون کې دخل کو
دی رم کې او تیر یو میاشت نه نه کله چې یخنی شروع شوی دا نو د کووډ لایک لکه څنګه چې کورونا و دغه شانتي د نزله زکام د فلو او ورسره چست انفیکشن د دې مریضان ډیر زیات شوی دی. لکه مونږ روزانه پلمونولوژي وارد کم چې د سینې وارد دی او الته کې د سینې د ټوخي د مریضان داخلي کینو تقریبا روزانه د سلو نواله دو 200 پورې اضافي مریضان راځي او په میډیکل باندې زمونږ میډیکل ایمرجنسی او زمونږ د پلمونالوجي کم چې د سینې وارد دی هغه باندې د مریضانو بوج د ایمرجنسی نه او د او پی ډی نه زیات شوی دی. د زل چې کم د سینې بیماریانې دي کم چې الرجي ټایپ دی ورسره تبه می ټوخی می سینم خرابیږي نو مخکې به چې دا بیماري په هفته کې ټک کېده په لسو ورځو کې به ټک کېده اوس شل ورځې او په میاشت کې موږ ته داسې مریضان دوباره راشي چې هغې وي چېرې زمونږ د ویانو سره څه فرق نه دی راغلی.
دا یادونه چې د شوبې زیاتره میدانی سیمو کې د موسمیت محکمې تر مخه د اکتوبر میاشت راسې په وخت او صحیح بارانونه نه دي شوي. د طب پوهانو په وینا چې بارانونه کم وشي نو چاپیریال او هوا ورسره هم خچنه شي او ډېر جراثیم په یخ او وچ موسم کې په تیزۍ خورېږي چې له وجې د سینې مری او پوستکي ناروغانو علاوه مختلف ډول زکامونه هم په لویو وړو کې خپاره شي. په خصوصي توګه ماشومان او د ډېر عمر مشران نو باید ځانونه ګرم وساتل شي، د اوبو استعمال ډېر وکړي شي او د بهر وتو په وخت د ماسک استعمال لازمي کړي شي. دا صحت محکمه ښایي چې ټول صوبه کې سبان دي 2.5 لک خلک اغېزمن شوي دي چې پکې تر ټولو زیات پېښور کې شاوخوا 1000 سوابه کې 15.8 زره او 400 کې د 9000 نه زیات کسان دغه وایرس ناروغه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشتې پر 20مه او 30مه د بلوچستان سرمشریزي په نوم په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د دې موضوع تفصیل د بریوار کاکړ په رپورټ کې او ورپسې مو تاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هلمند دي چې د بلوچستان سبمټ په نامه دی غونډه کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ترا جلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پنګونې او سوداګرۍ ادارې مرستيال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د سرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډي تویل په دې سرمشریزه کې یا لویو صنعتکارانو او پنګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اورال د پاکستان غره غوښتې دي چې کوم مین انډستریالیست دي او نیو انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سېکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلز کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب فراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې ل تیرې څه مودې راځي په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسټا د يرغلګر پستر ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړي دي او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړی فرقېزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نه امني بهرني ایجنډا او جنگي دونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پنګوال څنګه کانه کوي چې ورسي او په نه آرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نه امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه نه آرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایان دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسٹرز چې کوم دی هغه ته موږ پوره سکیورټي ورکو، پوره پروتوکول یا دی او ګرد بلوچستان نه دی ډیسټرب یو څو ځلې دی دا غي علاوه په نور اورال بلوچستان کې سکیورټي په عملات برابر دی.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینر داروخانه چکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای خو د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې لډیر مودې راځي پنګونه نه دسوي. د د پوینا د پنګونې نه کې دوه لکبل اوس هلته د پنګوالو یا سرمایه‌کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمينه برابر شوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېری مناسبې دي.
د مثال په توګه کوم ځواخو بوستان اکونومیک زون دی، د ډېر وخت څخه جوړ تیار پروت دی. کده دلته انډستریلیست راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانه جوړولو باندې خلکو ته چدي تحفظات وي او یا به دغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم کچیر موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکه دی او دغه فصلونه موږ خو دغه دپاره که موږ یو داسې کارخانه ولګو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال لزیاتې مودې راهیسې پر لاته روان دي چې بیروزګاری ده. د د پوینا ک په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځای ولسته د کار زمينه برابر سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټي پراخي مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډیر غټم ځکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هایو ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی. نو کدل ته چې دی آبادکاری وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې در ډیره حد پورې حل سي.
بلوچستان د مزکی له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخي قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډیره شاته ګڼل کیږي. په ځنګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پوری کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپل واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقی سره تړلې دی.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
غلي